نو بني اسرائیل لچ کله دا احکامات ورکړی شو چې دا د قوت سره او مضبوطی سره ونیسی او دا یاد کړی، ځکه چې تاسو متقین جوړ شئ یعنی بچ شئ، نو الله تعالی غواړي چې خلق د عذاب نه بچ شي او د الله تعالی په احکاماتو باندې روان شي او ژوند د هغې مطابق تیروي. نو هغوی وعده خو وکړه، هغوی وی چې ها ای الله، مونږ به په دې احکاماتو چلیږو، ژوند به تیروو، مونږ به پوره عمل کوو په دې، د دې مطابق به ژوند تیروو. لیکن رور او وخت تیر شو، نو د هغوی نه هر څه هیر شو او بیا څه شو؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، او بیا تاسو مخ واړوو، یعنی اوله مو وعده وکړه او د هغې نه پس مو مخ واړوو، یعنی د الله تعالی احکامات مو بدل کړل، د خپلې مرضۍ سیزونه مو په کې واچول، د نورو سیزونو د پاره به استعمالوو خو د دې مقصد د پاره به نه استعمالوو. که مو خپلو ژوندونو ته وګورو، نو موږ چې د الله تعالی سره وعده کړې ده، نو هغه مونږ کله پوره کوو؟ کله مونږ دا کتاب په مضبوطۍ سره نیسو؟ دا ووایئ چې کله زموږ د پاسه غر راشي او ودرېږي، او تاسو ته پته ده چې کوم غر د سر د پاسه راشي او ودرېږي، او د هغې سره مونږ سیده شو، د مصیبتونو غرونه، د تکلیفونو غرونه، د پریشانو غرونه، د خفګان غرونه، د بیمارو غرونه، چې کله دا زموږ د سر د پاسه ودرېږي، نو بیا مونږ دا وعده ډېره په ښه طریقه سره پوره کوو. تاسو ګورئ چې کله څوک وفات شي، نو بیا راته دا کتاب فوراً رایاد شي، چې څوک بیمار شي نو بیا دا کتاب فوراً کولاو شي، او چې نوکری لاړه شي نو د دې کتاب وظیفه راته فوراً رایاده شي. دا غرونه دي که نه؟ نو په مونږ چې کله هم د مصیبتونو غرونه راشي، نو هله مونږ کتاب طرف ته راځو، هله مونږ کتاب په مضبوطۍ سره نیسو، او چې څنګه دا غرونه لرې شي نو بیا زموږ څه حال وي. نو دغه شان چې کله د هغوی نه هم دا غر را لرې شو، نو بیا هغوی څه وکړل؟ تولیتم، مخې واړولو. او زموږ نه هم چې کله د مصیبتونو غرونه لرې شي، نو بیا چاته یاد وي چې مونږ قرآن چرته کلاو کړی و؟ او تاسو ګورئ چې د یو مړي په کور کې چې څومره کتاب کلاویږي که نه، نو بل یو ځای هم نه کلاویږي. چېرته د ژوندو په کورونو کې داسې کلاویږي؟ د دې نه خو خلکو د مړو کتاب جوړ کړی دی چې کله څوک مري نو دا به ویلې کېږي، او ژوندي څه وکړي؟ هغوی ته خو نشته د دې کتاب ضرورت. تاسو ګورئ انسان مخ د کوم ځای نه اړوي. تاسو په خپله په دې سوچ وکړئ چې کوم شی تاسو ته د ځان دپاره د کار نه ښکاري، چې کله په څوکې ستاسو فایده نه وي، او چې د هغې په پرېښودو باندې تاسو ته نقصان نه محسوسیږي. نو نن د قرآن سره هم د مسلمانانو دغه شان رویه ده. هغوی ته تاسو د کار شی نه ښکاري، ځکه خو یې ترېنه مخ اړولی دی. او تاسو به وایئ چې مونږ کله د دې نه مخ اړولی دی؟ مونږ خو روزانه د دې تلاوت کوو. نو چې کله مو دا په مضبوطۍ سره نه وي نیولې، چې کله مو د دې فهم نه وي حاصل کړی، مطلب ځان مو په دې نه وي پوهه کړی، نو بیا د دې نه مخ اړول دي ده. او د دې داسې مثال امام غزالی رحمه الله ورکړی دی چې یو باغ دی، او د باغ مالک مالیانو ته حکم ورکړی دی، هغوی ته خاص انسټرکشنز یعنی هدایات ورکړی دي چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوي، چې په دې باغ کې به دا کارونه کوي او دا به نه کوي. او هغوی له ډېره په ښه طریقه سره دا هدایات ورکړل. هغوی به دا هدایت وی هم ښه په شوق سره، خو هغوی پې نه پوهېدل چې دا یې څه لیکلي دي. لږه موده پس څه وشو؟ هغه باغ ټول برباد شو، ځکه چې د باغ مالک کوم هدایات پریښي وو، نو د هغې مطابق مالیانو عمل ونه کړو، صرف په شوق باندې به یې دا هدایت وی. اوس که هغه مالیان د باغ مالک ته ووایي چې مونږ خو به ستا هدایت ډېر په شوق سره وې او باغ تبا شو، نو مالک به هغوی له سزا ورکوي او کو انعام. ووایئ تاسو ها؟ هغه به وایي چې ما تاسو ته څه ویلي وو، هر څه مې درته لیکلي وو چې دا دا کارونه به کوئ او دا به نه کوئ، نو تاسو څه وکړل؟ نو دا تپوس به هغه کوي او کو نه به کوي. نو ولې هغه به خوشحاله شي چې تاسو به روزانه دغه هدایت وې؟ هغه به ورته وایي چې ما خو دا هدایت په دې وجه درکړی وو چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوئ، د دې خیال ساتئ، د دې دپاره خو مې درته نه و لیکلي چې تاسو د هغې ورد کوئ. نو دا حال زموږ دی، مونږ په دې دنیا کې اوسو. که چېرې مونږ خپل ژوندونونه باغ جوړول غواړو، نو مونږ ته څه کول پکار دي؟ الله تعالی چې موږ لکم احکامات را کړی دي، نو پکار ده چې هغه موږ په خپل عملونو کې راولو. دا ځکه زموږ لپاره لیکل شوی دي، لیکن موږ د دې نه څه جوړ کړی دي؟ بس د یو دم درود کتاب، د جناتو د تختولو کتاب، او یا د ناویانو د رخصت کولو کتاب، د وظیفو کتاب، او یا چې څوک وفات شي نو په هغوی باندې د ویلو کتاب. دومره خفګان راشي چې کاش چې دا د ژوندو خلکو په کورونو کې ویلو والی کتاب وي، لکه څنګه چې د مړو په کورونو کې کلاویږي. نو کاش چې خلک روغ جوړ وي، ټیک ټاک وي، خوشاله ملاله وي، او په هغه وخت کې داسې کلاو شي نو چې تر څو پورې د دوی په سرونو باندې تور نه وي اوچت شوی، نو دوی دا کتاب نه نیسي. نو دا دی زموږ حال. او ځینې خلک خوی د سره کلاوهي هم نه، هغوی خو داسې بند کړی دی چې کو هغوی اوس کلاو هم کړي نو په سمه طریقه سره یې ویلی هم نه شي، ځکه چې وایي نه نو ځکه یې ویلی هم نه شي، یریږي. او بعضی خلک دا احسان کوي چې موږ یې روزانه وایو او د ځینو سره فرصت نه وي، او بیا هم موږ ځان ته ښه مسلمانان وایو. نو الله تعالی دلته څه فرمایلی دي؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. یاد ساتئ، کچری د الله تعالی فضل نوی پتاسو، کو د الله تعالی مرسی یعنی داغو رحمت نوی پتاسو، نو تاسو به ډیر غټ نقصان اوچتولو والا جوړ شوی وی. دلته څه پته لګی مونږ ته چې نقصان په څه وجه باندې و؟ د کتاب د پریښودو په وجه تاسو مخ اړولی و، اوس هم الله تعالی په تاسو باندې رحمت وکړو نو تاسو بچ شوئ. ګنی دا داسې شی دی چې تاسو به تباه شوي وی. کتاب پریښودل دومره خراب شی دی، لیکن الله تعالی چونکې د هر قوم دپاره یو خاص وخت مقرر کړی وي چې کوم قوم توبه کړي، کو الله تعالی دا مهلت نه ورکولی نو فورا به یې بندنی و، عذاب به پرې راتلو چې تاسو ولې د کتاب نه مخ اړوئ. نو ګورئ، د الله تعالی د کتاب نه مخ اړول څه معمولي خبره نه ده، او دغه کتاب دی چې الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون. په هغه ورځو کې هغه کتاب تورات و، او نن هغه کتاب کوم یو دی؟ قرآن مجید. هدل للمتقین دی، هدایت دی د تقوا والو دپاره. موږ ته هم دا ویلې شوي دي کو تاسو مقصد وګورئ، نو دغه مقصد دی چې تاسو متقین جوړ شئ، تقوا والا جوړ شئ، د الله تعالی د ناراضه کېدو نه یریدو والا. او د دې نه پته لګي چې د کتاب څومره اهمیت دی، او چې موږ د هغه خلکو په شان نه شو. هغوی به هم وی چې موږ خو په تورات ایمان راوړو، موږ خو د تورات نه انکار نه کوو، لیکن د هغوی په ژوندونو کې بالکل تورات په نظر نه راتلو. په هغه ورځو کې د تورات غټ غټ عالمان موجود وو، لیکن هغوی د هغې نه غافل وو. نو دا خبره یاده ساتئ چې د الله تعالی کلام زموږ دپاره د خلاصون ذریعه ده. د دې د پریښودو زموږ سره آپشن نشته، بالکل ټول ژوند موږ ته دا نیول دي د اخري وخته پورې. او نن نیت وکړئ چې موږ دا قرآن زده کول شروع کړی دی، نیا الله چې د اخري وخته پورې زه د دې سره تعلق ساتم. ای الله، زما دا نیت ته پوره کړی، او چرته هم داسې سوچ م کوئ چې زه دا پرېږدم، ځکه چې دا ګران دی. بیا به چرته ویم اوس وخت نه دی، اوس مې فلانې کار دی. نو موږ له د هر کار سره قرآن زده کول دي دا نیت وکړئ چې هغوی وعده ماته کړه. نو الله تعالی دا وفرمایل. اوس دویمه واقعه د یهودیانو هیله سازی ده. هیله سازی څه ته وایي؟ بهانې کول، چې کله بنده بهانې کوي او بیا سیزونه جایز کوي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. بے شک تاسو ډیر ښه پیژنئ هغه خلک چې چا زیاتې کړی دی په تاسو کې. دا خبره چا ته کیږي چې تاسو ته ښه پته ده؟ اوله هم ویلی شو و اذ اخذنا میثاقکم، او یاد کړئ هغه وخت چې موږ ستاسو نه په ښه وعده اخیستي وه او تاسو مخ واړوو. نو دا آیتونه څوک موږ ته بیانوي؟ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. چا ته بیانوي؟ هغه یهودیانو ته چې هغوی په مدینه کې اوسېدل، او یهودیانو خو هیڅ عهد نه و کړی. د هغوی خو پلار نیکو 2000 کاله مخکې تیر شوی و، نو دوی ته ولې ویلی کیږي چې کله یو قوم د خپل پلار نیکو په طریقو باندې فخر کوي او ځان د هغوی سره منسوب کوي او وایي چې مونږ د هغوی نه یو او هغوی چې څه کول نو ډېر ښه کول او مونږ به هم د هغوی په شان کوو، نو بیا دوی هم د هغوی سره شامل کړی شي، نو بیا دوی د هغوی نه دي، ځکه چې دوی به د خپل آبا و اجداد په طریقو باندې تلل او هغې ته به صحیح وی. نو الله تعالی دلته دوی ته ټولې خبرې وکړې چې تاسو میثاق واغستو او تاسو مخ وګرځوو، ځکه چې تاسو او ستاسو پلار نیکو یو یی، تاسو هم د هغوی هغه کارونه کوئ کوم چې به ستاسو آبا کول. تاسو ته ښه پته ده د هغه خلکو چا چې په تاسو کې زیاتې کړی دی. او اولنۍ واقعه دلته د 46 آیت پورې ختمه شوه. د آیت 63 او 46 واقعه د کله واقعه ده؟ دا د هغه وخت ده چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته تللی و او د هغه ځینې هدایات د ځان سره راوړي وو چې کله هغوی په صحرایي تینا کې وو. دا اوس دا دویمه واقعه چې ده په آیت په 55 او 66 آیت کې، دا د موسی علیه السلام نه وروسته د داود علیه السلام د ورځو واقعه ده. داود علیه السلام هم یو نبی وو او چې کله هغه راغی نو دا واقعه د هغو په زمانه کې شوې وه. د دې په باره کې راځي چې دا په 973 BC یعنی بیفور کرایسټ قبلی مسیح واقعه ده، مطلب د عیسی علیه السلام د راتلونه یو زر کاله مخکې شوې وه. او د سمندر په غاړه یو بستی وه، مطلب یو کلی وو، او د هغې نوم ایلا وو. او نن هم د قبا په نوم یو هاربر یعنی بندرګاه ده. هلته هاربر پیژنئ، بندرګاه پیژنئ، کوم ځای چې سمندري جهازونه ودرېږي، مطلب د هغوی اډه وي. دا د بني اسرائیلو یو قبیله وه او دوی به دلته فیشنګ لراتلل، میان به یې نیول. او ظاهره ده چې کوم خلک د سمندر په غاړه اوسي نو د هغوی پیشه بیا ماهیګیري وي، یعنی میان نیول. نو دوی به هلته میان نیول، دا د هغوی روزګار وو. او الله تعالی د دوی دپاره د خالی ورځ مطلب سټرډی مقرر کړی وه، او دا د دوی ډیره مقدسه ورځ وه. په هغه ورځ دوی ته د هیڅ کاروبار کولو اجازت نه وو، صرف د الله تعالی د یادولو ورځ وه. نو دوی ته الله تعالی حکم ورکړی وو چې شپږ ورځې به تاسو دنیاداری کوئ او دا یو ورځ به زما د عبادت لپاره خاص وي، لکه څنګه چې زموږ لپاره د جمعې ورځ ده. لیکن زموږ د پاره ټوله ورځ نه ده خاص شوی چې تاسو به ټوله ورځ عبادت کوئ، صرف د جمعې د اذان نه واخله د مزد د ختمېدو پورې چې څومره وخت دی نو په هغې کې مونږ هیڅ کاروبار نشو کولی. د هغې نه مخکې وروستو بنده کار کولی شي، کاروبار کولی شي. او د دې حکم په سورة الجمعه کې راغلی دی، لیکن د دوی په شریعت کې دا ډیر سخت وو. دوی ته د دې حده پورې ویلی شوي وو چې تاسو به خوراک هم نه پخوئ، پخلی هم منو، تاسو به هیڅ نه کوئ. دا ورځ صرف ستاسو د عبادت لپاره مخصوصه ده. د دې سره دا قوم والا ډیر په ازمایش کې راغلل، او د هغې وجه دا وه چې دوی خو ماهیګیر وو، میان به یې نیول، او په هغه ورځ به میان د سمندر سر ته راختل او ټوپونه به یې وهل او بیا به ښکته تلل، او دوی به ولاړ وو او دا هر څه به یې لیدل. نو د دوی ورته په خوله کې اوبه راغلې چې هی داسې ډېر میان دي. او یوه ورځ یاد ساتئ چې الله تعالی بنده ضرور په ازمایش کې اچوي، ازمایش ضرور راځي. الله تعالی خلق آزمائی، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي په سورة العنکبوت کې: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د سورة العنکبوت 2 آیت دی. ولی خلکو دا سوچ کړی دی چې هغوی دې صرف دا ووایي چې مونږ ایمان راوړی دی او مونږ به په دې خبره باندې پرېږدو، یعنی د دې به هیڅ امتحان نه وي، هیڅ ټیسټ به نه وي. هغوی به صرف دا وایي چې مونږ لا اله الا الله اوه او بس، او بس د دې نه پس د څه ټیسټ ضرورت نشته. نه، داسې نه ده. خلق به داسې نشي پرېښودی، دوی به ضرور ازمایل کیږي، ازمایش به راځي. د دې هم ازمایش وو. او یو خبره یاد ساتئ، آزمایش په هغه سیز راځي کوم چې د بنده زړو آبادوي چې کوم داغو ډیر زیات خوښوي. او ظاهره ده که زما د مال او جامع سره شوق نه وي نو په هغې کې به زما سو آزمایش وي. آزمایش خو وي هغه وخت چې کله زما د خپل ځان د سنبالولو د خپل ځان ښکلي کولو ډیر شوق وي، نو بیا به ټیسټ راځي چې دا ځان ښکلی کوي. نو آیا دا یې د نورو خلکو په مخ کې ډسپلی کوي، خلکو ته یې نمایش کوي، او که دا یې د الله د خاطره د الله تعالی د یری نه پټوي، د غیر محرم په مخ کې نه ښکاره کوي؟ ټیسټ خو هغه وخت وي که نه، نو الله تعالی د بنده نه ټیسټ اخلي. د چا پیسه جوړول دولت ګټل ډیر خوښ وي، په پیسه پسې سم لیونی وي، نو هغه په هغې کې ټیسټ شي. او دا د دوی پیشه وه، د دوی روزي او ډوډۍ وه. نو اوس د دوی ټیسټ دا و چې تاسو به د سیټرډی یعنی د هفتې په ورځ میان نه نیسئ، او چې کله دوی ولیدل چې په دې ورځ خو د ټولو ورځو نه ډیر میان راځي او ټوپونه وهي، نو دوی د سمندر په خوا کې واړو واړو ډنډونه وکنل، په ځمکه کې ځای په ځای داسې ځایونه جوړ کړل، نالۍ یې جوړې کړې، او چې کله به میانو ټوپونه وهل نو هغوی به په دغه ډنډونو کې غورځېدل، ټریپ کېدل، به په هغه پانټس کې به راتلل. نو دوی به د هفتې په ورځ سونه کول، میان خو په هغه ورځ په پانټ کې موجود وو، نو دوی به ورپسې د اتوار په ورځ یعنی د یکشنبې په ورځ لاړل او هغه میان به راوړل، او وی به چې دا خو موږ د خالی په ورځ یعنی د هفتې په ورځ په سیټرډی نیولې دي. نو یو ځل یو بنده داسې کړی وو، او چې هغو کله هغه مهې پوخ کړو او د هغې نه خوشبوي راغله، نو خلکو ورته وی چې تا دا مهې څنګه ونیوو؟ نو هغوی چې ما داسې کړی وو، نو هغوی وی چې موږ به هم بیا داسې کوو. نو هغوی بیا دا کار شروع کړو. ټولې قبیلې نه وو کړې، صرف ځینو کسانو داسې وکړل، او ځینو خلکو هغوی منع کړل او ورته وی چې ګورئ داسې مه کوئ، دا غلطه خبره ده، د الله د حکم نافرمانی مه کوئ. او یو دریم قسم خلک هم وو، دې خلکو به میان په خپله هم نه نیول، او هغوی ته به وی چې د دوی د منع کولو څه ضرورت دی، که دوی غلطه کوي نو کوي به، څه فایده ده د دوی د منع کولو؟ دوی خو هسې هم زموږ خبره نه مني، چې مني نه نو څه لی منع کوو، چې څه کوي نو کوي به، ستاسو په کې څه کار دی؟ یعنی یوې ډلې غلطه وکړه، میان یې ونیول، دویمې ډلې هغوی منع کړل، او درېیمې هېڅ هم ونه کړل. او دا به موږ په سورة الاعراف کې په تفصیل سره وایو انشاءالله. په آیت 115 او آیت 116 آیت کې د دې پوره ذکر دی، او په هغې کې راځي چې د هغوی نه لږ د هغه کلي حال معلوم کړئ کوم چې د سمندر په غاړه وو، چې دا کلي والا به د سبت په ورځ د الله د احکام خلاف ورزي به کوله، او د سبت یعنی هفتې په ورځ به میان په ټوپونو ټوپونو د سمندر سر له راتلل، او په نورو ورځو کې به بیا میان غیب وو، نه به وو. او ګورئ په باقي ورځو کې خو به بیا هغوی ډیر میان نه شو نیوې، نو دا د هغوی دپاره ډیره ښه ورځ وه د نیولو. او الله تعالی فرمایي چې دا یو آزمایش هو په هغوی باندې، چې کله یو شی ستاسو مخې له راشي چې هغه په تاسو باندې حرام وي، او هغه تاسو ته په هغه وخت باندې اویلیبل هم وي، او بیا تاسو د الله تعالی دپاره خپل لاسونه نیسئ او که نه، نو دا خبره وه. او ټیسټ د دې خبرې وو، او بیا څو شو هغوی ته دا خبره هم را یاده کړه چې په دې کې یوې ډلې بلې ته وی چې تاسو دوی ته نصیحت ولې کوئ چې هغوی الله تعالی هلاکولو واله دي، او الله تعالی هغوی له عذاب ورکولو واله دی. هغه درېیمه ډله چې وه، نو هغوی وی چې څه ضرورت دی دوی ته د نصیحت کولو؟ زموږ څه کار دی چې چاته نصیحتونه کوو؟ الله تعالی به ورسره په خپره ګوري که نه، ټیک ده؟ او هغه ډله چا چې به دوی منع کول، هغوی وی چې موږ دوی په دې وجه منع کوو چې زموږ مخونه د الله د وړاندې صحیح شي، راڼه شي، او الله تعالی ته دا معذرت پیش کوو چې یا الله موږ خو د هغوی د منع کولو کوشش کړی وو، یا الله هغوی زموږ خبره نه منله. او دا هم کیدای شي چې په دې کې څوک زموږ د خبرې سره منه شي، او آخر چې کله دې خلکو د الله هغه هدایت بالکل هیر کړل د کوم یادګیرنه چې دوی ته کېده، نو موږ هغه خلک د عذاب نه بچ کړو چا چې د نافرمانۍ د ختمولو کوشش کړی وو، او باقي نور ټول نافرمانه خلک چې وو نو پاغوی باندې مو سخت عذاب راوستو چې داغې دلته ذکر راغلی دی. فقلنا لهم قردة خاسئین، چې تاسو شادوگان شئ بیزوگان شئ. هغه شادوگان چې شړلی شوی وي، الله تعالی په دې آیتونو کې یو ډېر زبردست خبره کړې ده او د سوچ خبره ده چې الله تعالی هغه خلق بچ کړو چا چې دوی ته نصیحت کړی و. پوه شوئ په دې خبره؟ او دوی د غلط کار نه منع کول، او باقی ټول خلق چې وو چې څوک ظالمان وو، نو یوه هغه ډله وه چې چا میان نیول، او دویمه هغه چې هغوی دوی ته د ښه خبرې نصیحت نه کوو. نو هغوی هم ځکه چې هغوی وې چې دا خو نالایقه خلق دي، دوی پرېږدوئ خو صرف خپل ځانونه سم کړئ، تاسو په نورو باندې څه کوئ؟ نو هغوی ټولو له الله تعالی حکم ورکړو، او هغوی ټول د الله تعالی د حکم سره شادوگان شو، او ویلی شي چې د دې بستی یعنی کلی دوه حصے شوي، په یو کې نافرمانه خلق وو او په بل کې فرمانبرداره. نیکو خلکو خو هم په هغه ورځ میان نیوي شو، لیکن هغوی نه نیول. ځینې داسې خلق وو چې هغوی خپل ځانونه د صبر سره منع کړي وو، او دا هم په روایتونو کې راځي چې دوی په خپلو کې یو دیوال وهلی وو او په منځ کې دروازه پریښې وه. نو هغوی هغه طرف ته اوسېدل او دی دې طرف ته چې موږ ستاسو سره اوسېدل نه غواړو. نو یو ورځ داسې وشو چې کله سهر شو نو بالکل خاموشي وه، د یو طرف نه هم سو آواز نه راتلو. نو دوی چې څنګه هغه دروازه کلاو کړه، استغفر الله ربي، نو څه ګوري چې بل طرف ته ټول شادوگان دي، کو هغه ښځې وې کو واړو وو او کو بوډاګان وو، نو د ټولو نه شادوگان جوړ شوي وو. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. او د هغوی پته هم لګېده چې دا فلانۍ ښځه ده، دا فلانۍ ښځه ده، او دا فلانۍ سړی دی. سوچ کولی شئ تاسو، ټول شادوگان وو او لکۍ وې ورپورې، واړو د وړو شادوگانو پشان وو، لوی د لویو پشان، او ښځې د ښځو شادوگانو پشان وې. په دوی څومره غټ عذاب راغی، میان نیول څه دومره غټه خبره نه وه چې د میانو د نیولو په وجه په دوی عذاب راغی. نو وجه څه وه؟ هغه دا وه چې دوی د الله تعالی د حکمونو سره دوکه وکړه. هغوی وې چې موږ کوم د هفتې په ورځ نیسو، موږ د اتوار په ورځ، د یکشنبې په ورځ نیسو، لیکن د الله د حکم خلاف ورزی وکړه، او هغه هم په دې طریقه چې یو منع کار مطلب حرام کاری د ځان لپاره حلال کړو. او په دې کې یو خبره دومره د یرې ده چې د دې سره زوره پیګم، او هغه دا وه چې په معرف القرآن کې لیکلی دي چې هغه څوک چې شادوگان شوي وو، نو هغوی به خپل رشته داران پېژندل، په هغوی پسې به تلل او جړل به یې، استغفر الله ربي، یا الله په موږ رحم وکړي. هغوی به جړل، ظاهره ده. او د دوی به څه حالت وو چې کله هغوی خپل رشته داران په دې حالت کې ولیدل؟ ځینې خلک تپوس کوي چې دا نننی شادوگان چې دي نو دا هغوی دي، او دا سوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم شوی وو. او دا حدیث په مسلم کې دی چې د نن ورځ دا شادوگان او خنزیر چې دي نو دا هغه خلک دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی کله په یو قوم باندې د مست عذاب نازلوي، نو بیا د هغوی نسل نه چلیږي، بلکې یو څو ورځې پس بیا هغوی هلاک شي. نو شادوگان او خنزیر د مخکې نه موجود وو، او د هغوی چې کوم مشران وو نو د هغوی نه خنزیران جوړ شوي وو، او باقی شادوگان جوړ شوي وو. نو چې الله تعالی شادوگان پیدا کولی شي او انسانان پیدا کولی شي، نو هغه د انسانانو نه شادوگان هم جوړولی شي. د هغو دپاره هیڅ مشکله نه ده، او د الله تعالی د یو حکم سره ټول انسانان څنګه شو، د هغوی بیا څه حالت شو؟ په یو حدیث کې دا هم راځي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی، چې زما د امت ځینې خلک به فخر او غرور او په لوبو او تماشو کې وخت تیروي، او سحر لبه د هغوی نه شادوگان جوړ شوي وي، او دا هغه خلک دي چې دوی حرام حلالوي، د ګانو او شراب سکلو والا، سود خوړلو والا، او ریخم اغوستو والا. نو دا هغوی نه به شادوگان او خنزیر جوړ شي. د څه په وجه؟ یعنی هغوی به خپل شپې په لوبو او تماشو کې تیروي، فخر او غرور به کوي، حرام به حلالوي. نن هم زمون خلق دی داسې، پرون چا خبره کوله استغفر الله ربي چې شراب خو حرام نه دي، صرف نشه حرام ده، او که بنده پرې نه نشه کیږي او په هغه مقدار کې اوس کی نو هغه خو غلط کار نه دی. بیا غلط خو هله دی چې کله بنده نشه شي، نو تاسو هسې شراب حرام کړی دي. استغفر الله ربي. او بیا ګورئ خلق د زکات نه څنګه ځان بچ کوي، چې یوولس میاشتې به سړی د خپل نوم د لاندې پیسه ږدي او د یوولسو میاشتو نه پس به بیا د ښځې په نوم کړي، ځکه چې زکات په هغه پیسه وي چې کله په هغې باندې کال تیر شي او سړی بیا وایي چې هغه پیسه خو سما په ملکیت کې نه ده. نه خاوند ته زکات ورکول وي او نه ښځې ته، نو دای څنګه بهانې جوړې کړي دي. او بیا وروسته وایي چې کوم ځای کې په قرآن کې لیکلي دي چې ویښتو پټوئ، ما ته خو یې لګوښیا، د ویښتو خو د سره ذکر نه دی راغلی، دا تاسو څنګه وایې؟ او دا خو شته دی نه، دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړي دي. د الله تعالی په احکاماتو کې څنګه هیلې او بهانې پیدا کوي، څنګه د الله تعالی حکمونه مروړي او ماتوي، حالانکه صفا احکامات دي. نو د الله تعالی دا قسم هیلې او بهانې نه دي خوښي، چې کوم شی الله تعالی منع کړی وي هغه د ځان دپاره جایز کړي. او بعضې خلک پکې وایي چې په سود باندې خلک صرف یو کور اخستی شي بس، کوم چې ستاسو کور دی، باقي د هغې نه سیوا نشي اخستی. نو دا دوی ته چا وویل؟ ګورئ په کومو کومو طریقو نن موږ د دین سره لوبې کوو، د دین نه موږ لوبه جوړه کړې ده. د الله تعالی احکامات راته لوبه ښکاري، موږ خپله مرضي هم وکړه، د الله تعالی حکم مو مات را مات کړو، او داسې مو ښکاره کړه چې موږ د الله تعالی حکم هم منو. موږ سو نشه خو نه کوو، نو دا تاسو ته څه پته ده چې نشه به کله شروع کیږي؟ نه بس په دومره مقدار کې پسکو باندې سو نشته. استغفر الله ربي. او دا وګورئ چې سندرې به عام کیږي، په کوم کور کې ګانې نشته، دا راته ووایه. نن خو چرته د تلو ضرورت نشته، پخوا خو به خلک تلو داسې ځایونو ته چې کوم ځای به ګانې وي یا ګډاګانې به وي. نن خو په هر کور کې داسې آلې دي چې په کور دننه هر څوخه په آرام خلک اوري او ګوري. په ګاډي کې ګانې دي، که چرته دوکان ته لاړ شئ نو هلته به وي، د شراب د څکلو سره او بیا د سود سره، او د سړو دپاره ریخم حرام دي د ریخمو اغوستو سره. نو فرمایلی دي چې زما د امت خلک به شادوګان او خنزیران جوړ شي، او د هغوی نه جوړ شوي وو که نه؟ نو که الله تعالی د هغوی سره داسې کولی شي، نو د دې امت سره هم کولی شي. او دا حدیث په مسند احمد کې دی او صحیح حدیث دی. استغفر الله ربي. او بیا هم زموږ دا خیال وي چې دا خو د تیرو امتونو سره کېدی شو، موږ خو امت مسلمه یو، نو موږ ته خو هر شی بخلی شوی دی، زمون خو چې څو مرضی ده نو کولی شو. او ګورئ دا ټول هر څو، که هغه شراب دي، که هغه سود دی، که هغه ګانې دي، موږ وایو چې دا کوم ځای حرام دي، نو هغه ټول څیزونه چې حرام دي هغه خلکو ځان له حلال کړي دي. نو ګورئ چې هغوی کله داسې کارونه وکړل نو هغوی الله تعالی څنګه کړل، او داسې نه وه چې هغوی یوه یا دوه ورځې داسې وکړل نو ځکه هغوی شادوګان شو، نه، هغوی سمبده دا کار کړی و نو بیا هله داسې وشو. الله تعالی مهلت ورکوي بندله، هغه یو په یو ورځ باندې بنده نه نیسي، نو موږ ته هم مهلت میلاو شوی دی، او یو ورځ بیا راځي چې بنده نیولې کیږي. دا زموږ چې څنګه حالات دي، الله تعالی خو موږ ته ښیي، لیکن موږ دومره مس شوي یو چې په دې هم نه پوهیږو چې دا زموږ نیول دی. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. نو الله تعالی دا عبرت جوړ کو، د مخکې راتلو والا خلکو د پاره هم او د وروسته والو د پاره هم، یعنی چې کوم خلک موجود وو په هغه وخت د هغوی د پاره هم او د راتلونکو خلکو د پاره هم دا عبرت جوړ کو، چې بیا خلک خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ووایي چې داسې یو واقعه شوې وه او د هغوی سره په دې وجه داسې شوي وو زموږ د آبا اجداد سره. او دا ټوله د بني اسرائیلو خبره نه ده، د بني اسرائیلو مختلفې قبیلې وې. نو یوه قبیله آباده وه دلته د داود علیه السلام په دور کې، نو دا د ټولو خبره نه ده، لیکن چونکې د دوی سره داسې شوي وو نو دوی به خلکو ته دا وې، ځکه الله تعالی وفرمایل ولقد علمتم چې اي يهودي مدينه ستاسو نمخ کی کوم خلکو چې د کتاب نه لوبه جوړه کړی و نو داغوی داسې حال شو. الله اکبر، یا الله مونږ معاف کړه، مونږ خو د کتاب سره هم داسې سلوک کړی دی، هر ورځ داسې څه حکم نه وي چې د هغې په باره کې تاسو ته څه فتوا میلاو نه شي. هر یو حرام شی خلکو د ځان دپاره جایز کړی دی. داسې یو حکم شته د شاپینګ متعلق، خلک فتوا غواړي چې شاپینګ له لاړ شو او کوسو کړو. د سلو کلونو راسې خلک په دې ملکونو کې اوسي او بیا هم د ډیرو بنیادي خبرو تپوسونه کوي چې دا شی خوړل حلال دی او که حرام، چې کوم په زبیحه طریقه سره نه وي حلال شوي. کریډیټ کارډ استعمالول صحیح دی او که غلط، یعنی تر نن ورځې پورې تاسو څه کول، مسله دا نه وي چې هغوی عمل کول غواړي. پرابلم دا وي چې دی وایي چې مونږ ته د خپلې مرضۍ فتوا میلاو شي، چې بیا مونږ وایو چې ګوره دې راته دا خبره کړې وه نو مونږ دا وکړل. مونږ د دین نه لوبه جوړه کړې ده. نو الله تعالی د مدینه یهود ته وفرمایل چې د الله تعالی حکمونه داسې نه دي چې تاسو د هغې نه لوبه جوړه کړئ. تاسو ته د ثبت والو پته ده چې د هغوی سره څنګه معامله شوې وه. نن تاسو هم د الله تعالی د احکاماتو نه لوبه جوړه کړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې واضح آیتونه دي او تاسو هغه کګوی را کګوی او وایي چې دا خو د عربیانو دپاره راغلی وو او زمونږ دپاره نه دي، ځکه چې دا واقعه په دوی کې مشهوره وه او ډېره ښه ورته پته وه چې زمونږ سره داسې شوي وو. د عیسی علیه السلام نه زر کاله مخکې شوې وه دا واقعه. استغفر الله ربي، نو الله تعالی عبرت جوړ کړو د هغوی دپاره او موعظه د متقین دپاره، چې کوم متقین خلک وو نو د هغوی دپاره یې نصیحت جوړ کړو. نو دلته په نکاله او موعظه کې څه فرق دی؟ د هغوی دپاره یې مطلب د مخکې وروسته والو دپاره یې نکال مطلب عبرت جوړ کړو او د متقین دپاره یې موعظه مطلب نصیحت جوړ کړو. د هغوی دپاره یې ولې نکال یعنی عبرت جوړ کړو او نصیحت یې جوړ نه کړو؟ نو تاسو ووایئ چې په نکال او موعظه کې څه فرق دی، سوچ وکړئ. که څه خبره ستاسو په ذهن کې راځي نو دواړو ته جدا جدا ولې وویلی شو، دواړو ته یوه خبره ولې ونه شوه؟ نو ګورئ په دې دواړو کې فرق دا دی، لکه په خوراک او دوایی کې چې فرق وي. دوایی د څه دپاره وي؟ د بیمار کس دپاره. او خوراک ته چا دپاره وي؟ د صحتمند کس دپاره. نو دواړه ضروري دي. د بیمار دپاره د دوایی ضرورت وي، نو همدغه شان د نکال ضرورت وي هغه ټولو خلکو ته چې هغوی غلط کارونه کوي او هغوی په داسې لارو باندې روان وي. او موعظه د خوراک په شان دی، او متقی چې الرډي د الله تعالی نه یریږي هغه بیمار نه دی، د هغو سره صحت دی. او د بیمارانو دپاره نکال په دې وجه راغی چې ګورئ ستاسو دپاره عبرت دی په دې کې، د هغوی سره داسې شوي وو. نو تاسو هم خپل ځانونه صحیح کړئ او خپله بیماری لری کړئ. او موعظه یعنی نصیحت د هغوی دپاره دی چې ګورئ تاسو چېرته سوچ هم ونه کړئ، په تاسو کې د الله یره خوشته او د دې سره د هغوی یره نوره هم سیوا شي چې هی الله، د مخکې خلکو سره داسې شوي وو، موږ خو د الله تعالی د نافرمانۍ متعلق سوچ هم نه شو کولی. پوه شوئ؟ نو په دواړو کې فرق دی. د هر یو دپاره موعظه یعنی نصیحت نه دی، نو د نورو دپاره عبرت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عقلمند هغه دی چې هغوی د بل د واقعې نه عبرت واخلي. که د چا سره سوکار یا خبره وشي او بنده د هغې نه پوه شي، نو موږ له پکار دي چې موږ د هغې نه عبرت واخلو او ویریږو چې چېرته زموږ سره داسې کار ونه شي. او بې وقفه کس هغه وي چې هغه انتظار کوي او چې کله په هغو پخپله راشي نو بیا هغه هله صحیح شي.